گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. نن د پنجشنبه ورځ د ثور د میاشتې اوومه د اپریل 8 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو نږدې منبع امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې ګلبدین حکمتیار چې دا خو لغمان کې دی، سبا ممکن یو لویه غونډه کې راڅرګند شي. افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ په هکله د تحریک طالبان د پخواني ویان څرګندونې غلطې بللې دي. او په امریکا کې د حکومت او د کانګرس غړو ترمنځ د شمالي کوریا په اړه د مشورو په لړ کې یوه مهمه غونډه شوې ده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په سبا جمعه په محترلام ښار کې د خلکو او رسنیو په وړاندې راڅرګند شي. د پاکستان د طالبانو تحریک هغه ادای ردی چې ګواکې د سیمې استخبارات له دغه ډلې سره همکاري کوي. د افغانستان اجرایه ریاست دا مني چې په ځینو مواردو کې به فساد شوی، خو د دفاع وزارت پر طالبانو د وسلو او مهماتو خرڅول ردی. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته نږدې یو منبع امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې ګلبدین حکمتیار اوس مهال د لغمان په ولایت کې دی او ممکن سبا ورځ په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شي. په لغمان کې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته وایي چې په مرکز محترلام ښار کې د اسلامي حزب د مشر د امنیت ساتنې لپاره د ښار په ټولو خواوو کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. یو امنیتي مامور امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
دا اوس سباین وختي راغلی سو د ګلبدین حکمتیار امنیتی راغلی، امنیتی پر استاد شوی درې دی لیو کنه. نو خبرونه راغلی مونږ سباین وختي راغلو بس امنیت دغه لپارهونی.
نن د پنځمبه پورز لغمان ولایت مرکز محترلام ښار ته په ټولو ورغلو لار امنیتی کمربندونه چول شوی او هر څوک چې د ښار ته ورځي له سو پر له پسې پلټونو وروسته د ښار داخليږي. زمون خبریال زبی ولا غادی چې اوس مهال د محترلام ښار کې دی وای د ښار په ټولو خواو کې سرتیر لیدل کیږي. او نن سهار د حزب اسلامي یو مخکښ قومندان جمعه خان همدرد هم لغمان ته د یو لوی کاروان سره رسیدل دی. ملګرو ملتونو نن پنځشنبه په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په 13-14 کلن جګړه کې د اول ځل لپاره د 211 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی خلکو په تلفاتو کې کمی څرګند شوی، خو په همدې کم شمېره کې د پخوا په پرتلې د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما ویلي د تیر کال په پرتلې د وژل شوو ملکي افغانانو په شمېر کې 2% او د ټپیانو په شمېر کې 15% کموالی راغلی دی. افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په هکله د تحریک طالبان پاکستان ته پخواني ویان احسان الله احسان په څرګندونو شک ښودلی او د هغه څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان اجرایه ریاست ویان مجرب الرحمن رحیمی د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ په هکله د تحریک طالبان پاکستان د ویان څرګندونو ته په لومړي ځل غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې
ما خودمان قربانی تروریسم استیم در افغانستان و ای پاکستان و استخبارات پاکستان بوده.
تغییر رحیمی ویل اون پخپل پا افغانستان که تروریسم قربانی یو او دا پاکستان او دغه هیواد استخبارات و چی پخپل هیواد که تروریستان تا زیور کری او دوی پا مختلف دورو که افغانستان تا راغیلی او دلتا جنایتون تا سر کری. مونگ تل پاکستان سخه غوختی چی رازی پسیما که در سول و صوبات دا پارا پا صداقت عملی گامونه پورتا کرو در تروریستان املاتر و نکرو او در تروریسم سخه در بحرانی سیاست در وسیلی پا توگا کاروان خستل شی.
قاغلی رحمید هم ویل دی چې پاکستان فوج ته ترتمیدو وروسته دا سرګوندونې شوې دي چې له همدې عمله افغان حکومت په صداقت او رښتینولۍ شک لري. بلخوا د پاکستان د طالبان تحریک هم هغه اوی را دی کړی دی چې ګواکې د سیمې استخبارات له دغه ډلې سره همکاري کوي. پرون د طالبانو یو پخوانی ویان افغانستان او هند د ترګری څخه په ملاتړ تورن کړل. خو د پاکستان وسلوال طالبان په تند خبرګون کې وایي چې د پاکستان استخباراتي ډله آی اس آی د زندانیانو په وسیله د دې ډلې په ضد تبلیغات کوي. د اچین ولسوالۍ په عملیاتو کې تر څلوېښت داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د حمزه په نوم د کمانډو او قاتل ملاتړ ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه د څلوېښتو داعش جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان خیبر پختونخوا کې مدافع وکیل د پاکستان سترې محکمې ته ویلي دي چې په مشال خان ډزې کوونکی پیژندل شوی دی خو لا نیول شوی نه دی. مدافع وکیل وقار احمد د پنجشنبې پورې د سترې محکمې مشر قاضي میا ساقم نصار په مشرۍ د درې کسیزې قاضیانو ډلې ته ویلي هغه کس چې په مشال خان ډزې کړي دي هغه لا نه دی نیول شوی. مدافع وکیل عدالت ته ویلي چې د مشال د وژنې په قضیه کې شپږ دېرش تورن کسان نیول شوي دي چې نهه پکې د پوهنتون کارکوونکي هم دي. دوک وسلوالو بلتون غوښتونکو نن په کشمیر کې د هندي نظامیانو په یو قطعي حمله کړې ده او درې عسکر یې وژلي دي. دا برید د پاکستان سرحد ته نږدې شوی دی. د جموں کشمیر د وزیر اعلی معاون نرمل سنگھ ویلي دا دوه وسلوال چې په کپواړه ناحیه کې حمله کړې وه دواړه د ځوابي ډزو په جریان کې وژل شوي دي. د هغه راپورټونو وروسته چې جمهور رئیس ټرمپ به د یوې اجرایي فرمان په صادرولو د شمالي امریکا د آزاد تجارتي قرارداد نفتانه ووځي، سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د کاناډا او مکسیکو د مشرانو سره د ټلیفوني خبرو وروسته ټرمپ موافقه وکړه چې دا کار به ونه کړي. د متحده ایالاتو د مشرانو او ولسي جرګې غړو ته پرون د چهارشنبې په ورځ ډېر فوقالعاده محرم معلومات ورکړل شول. پرون ماسپښین سناتورانو چې په یو څو بسونو کې د اجرایه دفتر ودانۍ ته ورغلي وو هلته هغوی ته د پراخو لارچارو په اړه مختصر معلومات ورکړل شو چې د شمالي کوریا خطر به څنګه له منځه وړي. نن د سوریې مرکز دمشق کې د نړیوال هوایي ډګر خواته یو لویه چاودنه شوې ده چې د پراخ اور بلېدو سبب شوه، خو څوک د دې چاودنې په اصلي علت نه دی پوهي. وروستۍ خبر دا ده چې نن پنجشنبې د هند د سینما یو پخوانی مشهور فلمي ستوری ونود کنا د سرطان د ناروغۍ له امله په ممبئی روغتون کې مړ شو. د هغه زوی ویلې دي چې اویا کلن ونود کنا تېره میاشت بستر شو او ډېر کمزوری و. د ونود کنا ښځه کویتا نومېږي او درې زامن لري. ونود کنا په 1946 کال اکتوبر په شپږمه په پېښور کې زېږېدلی او نږدې څو کلونه په فلمي نړۍ حکومت کړی دی. په تجارت کې هم مستری درلوده او په اتیایی ملسیا کې د ونود کنا د قربانی مقدر کا سکندر فلمونه ډیر مشهور وو. د هغه وروستی فلم د شاهرخ خان سره و چې 2015 کې راغی او دلوالې نومېده. دا و د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
امریکا غاګاش ناراډیو نام د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواکوي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا جمعه په محترلام خار کې د خلکو او رسنیو په وړاندې راڅرګند شي او وینا به وکړي. زبی الله غازی په خپل راپور کې وایي چې د حکمتیار د راتګ لپاره په محتلام خار کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي او هر شخص له څو تلاشۍ وروسته د خار مرکزی برخې ته داخلېدای شي. په موکې رپورت ته
تر اوږده ځنډ اوازو او انتظار وروسته بلاخره د لغمان ولایتي ادارې ومنله چې سبا ورځ به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د لغمان ولایت په محتلام خار کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. د خار په ټولو واټونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. آن مهم خلک هم د څو تلاشۍ وروسته د محترلام خار ته راپریښودل کیږي.
او دا اوس سباین وختي راغلی اسو د ګلبدین حکمتیار امنیتي راغلی امنیتي پر استاد شوی درې دلې وکړه. نو هغه پرون راغلی موږ سباین وختي راغلو بس امنیت دغه لپاره ونیو.
ځای خلک که څه هم د خار په مرکزی برخه کې نه لیدل کېږي خو د خار په ځنو څنډو کې ولسی خلک خپل کاروبار ته ادامه ورکوي. د خار ټولې مرکزی ساحې اوس مهال د امنیتي ځواکونو لخوا بندې شوې دي. په لغمان ولایت کې ډیری ولسی خلک هم د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته خوشاله دي او وایي ممکن په افغانستان کې د سولې و پیلامه وګرځي.
نن انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار لغمان ولایت ته راځي او خلک ډیر خوشحاله دي. امنیت تدابیر امنیت تدابیر هم نیول شوی ده فضل ده خدای ده خدای ده هغه خیر راولی او خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله او ارامي خیر سره شي.
حکمتیار صاحب راتک باندې ټول لغمان خوشحالي خدای دې خیر راولی دې دې راتک سره الله پاک وکړي دې اسلام خیر وي ډیر خوشحال دي امکان لري چې امنیت راي شي قراری راي شي مگر خوشحال پدی چې خدای دې امنیت راوړي ټول افغانستان کې بیا خصوصت پلاخمه
د مهترلام خر په ډیرو برخو کې او آن د جلال آباد د خار پوری په دی لوی لار باندې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د عالی شورا پخوانی مشر او د ولسمشر محمد اشرف غنی عکسونه او لوی بینری زړیدلې دي. ټاکل شوې ده چې سبا ورځ به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مهترلام خار کې وی لوی غونډه ته خبري وکړي او لاغه ورسته به پلازمینې کابل ته لاړ شي. زبیح الله غازی آشنا ټلویزیون مهترلام.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ نه د ملاتړ په اکله د تحریک طالبان پاکستان د پخواني وین احسان الله احسان پر سرګندونو شک خودلی او د هغه سرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په موقع په دې اکله له کابل نه د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ده.
د افغانستان د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په حکله د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وین احسان الله احسان سرګندون ته په لومړي ځل غبرګون ښودلی او د پاکستان پوځ ته د تسلیمېدو وروسته د هغه په سرګندونو کې د صداقت شتون تر پوښتنې لاندې راوستی دي. د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان پوځ ته تر تسلیمېدو وروسته دا سرګندونې کړي چې له همدې لامله افغان حکومتی په صداقت او رښتینولۍ شک لري.
ما خودمان قربانی تروریسم استیم در افغانستان و ای پاکستان و استخبارات پاکستان بوده.
تغییر رحیمی ویل اون په خپل په افغانستان کې تروریسم قربانی یو او دا پاکستان او دغه هیواد استخبارات و چې په خپل هیواد کې تروریسم ته زیور کړی او دوی په مختلفو دورو کې افغانستان ته راغلي او دلته جنایتونه ترسره کړي. مونږ تل پاکستان څخه غوښتي چې راځي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په صداقت عملی ګامونه پورته کړو، د تروریسم ملاتړ وکړو او د تروریسم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار وانه خستل شي. د افغانستان اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی ویل چې د افغانستان دا دریز فعلاً هم په ملي او هم په نړیواله کچه د تایید وړ ګرځېدلی او د هغه په وینا پاکستان د انزوا او ستونزو سره مخ کړی دی.
طبعاً به خاطر تبلیغات و به انحراف کشانیدن افکار عمومی دست به چنین
خغلی رحیمی ویل طبعاً د تبلیغاتو لپاره د عامه افکارو د انحراف لپاره دغه سي تبلیغات ته مخه کوي. دا په هیڅ ډول سمه نه ده او مونږ په کلکه غندو. ولما ورځ د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی وین احسان الله احسان یو ویډیو خبره کړې چې هغه پکې افغانستان او هند په پاکستان کې د ترهګرۍ له فعالیتونو څخه په ملاتړ تورن کړی دي. په دې تازه خبره شوې ویډیو کې احسان الله احسان ځان لیکتلی معرفي کوي او دا کوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د دولت پر ضد پلات کوي. د پاکستاني طالبانو دغه پخواني وایند د ویډیو په یو برخه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې کمیټې لري او د افغانستان د ملي امنیت او د هند استخباراتو له ادارې سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره هغوی ته پیژندپاڼې جوړوي څو په آزاده توګه تګ راتګ وکولی شي. تر دې د مخه د پاکستان پوځ ویلي و چې احسان الله احسان له طالبانو سره خپل همکاري پرې کړې ده او په خپله خوښه یې ځان د دغه هیواد پوځ ته سپارلی دی. د افغانستان دفاع وزارت د وایند مرستیال هم د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وایند احسان الله احسان څرګندونې ناسمې بللي او ویلي دي چې هند یوازې د افغان پوځ سره د روزنې په برخه کې مرسته کوي.
پر هغه ځایه پورې چې دولت افغانستان او ملي اردو پورې ارتباط لري، هند افغانستان سره د تعلیم او تربیه له نگاه نه همکاري کوي او بس.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وایان احسان الله احسان سرګندونو په اړه وایي چې د تحریکي طالبان پاکستان په ګډون ټول هغه تروسي ډلې چې په افغانستان او سیمه کې فعال دي په یو ډول نه یو ډول له پاکستان څخه منشا اخلي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال زلمی وردک د پاکستان د پوځ لخوا د دغه ویډیو د خپرولو هدف د افغانستان او هندوستان په اړه د نړیوال ټولنې نظر د بدلولو هڅه ګڼي.
دا چې پاکستان په کومه ستراتیژي مخته ځي او افغانستان ته د مشکلاتو نه منځ ته راوړي روسانو سره هم دی لاسونه سره یو کړی دی او غاړي چې طالبان ته دی یو رسمي سیاسي شناخت ورکی. نو په دې اساس متاد چانیان پوښی چې سرچشمه چیرته ده او دا سرچشمه وچی چې تر څو چې دغه منطقه او سیمه د مثلا
د افغانستان په سیر هند هم د پاکستان د استخباراتو اداره ISI له ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورنی، خو پاکستان تل د هند او افغانستان د تورنی رد کړي او وایي چې هیواد یې په خپله د تروریزم قرباني دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان د طالبانو تحریک هغه اداوی ردی چې ګواکې د سیمې استخبارات له دغه ډلې سره همکاري کوي. پرون د طالبانو یو پخوانی ویاند افغانستان او هند له ترهګرۍ نه په ملاتړ تورن کړل. پاکستانی وسلوالو طالبانو په یو تن خبرګون کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI تورنه کړې چې د زندانیانو په وسیله د دغه ډلې په ضد تبلیغات کوي. په موکې رپورټ ده
په پاکستان کې د ترهګری زلوبو بل اړخ تر هغه وروسته چې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان وویل چې وسلوال ملګری د افغانستان له خاورې څخه په استفاده د پاکستان پر ضد فعالیت کوي، د پاکستانی طالبانو تحریک د هغه خبرې په کلکه رد کړې دي. پرون د پاکستان اردو د احسان الله یو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې چې احسان الله ځان لیاقت علی معرفي کوي، وایي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او د هند استخباراتو را د دوی له فعالیتونو څخه ملاتړ کاوه.
شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو
شمالی وزیرستان کے لا عملیاتو نو روستا موگ افغانستان تا وتختیدو پغه هیواد کې ماولی دل چې د وسلوالو ملي امنیت او د هند استخباراتو ترمنځ رابطه په جوړیدو وي. دغه ادارو نه یوازې موږ معنوي ملاتړ کاوه بلکې مالی مرستې به یې هم کولې.
تر دغه څرګندونو وروسته د پاکستانی طالبانو د تحریک یو برحاله ویان محمد خراسانی احسان الله یو زندانی وباله چې په وینا یې د پاکستان د اردو په قید کې دی. محمد خراسانی د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورن کړ چې لیونی ولشوی طالب زندانی څخه د پروپاګاندا د وسیلې په توګه ګټه اخلي. د افغانستان حکومت هم په خپل خبرګون کې احسان الله یو تسلیمي کس بلل دی چې په وینا یې هغه په خپل څرګندونو کې مخلص نه دی.
پاکستان به انزوا رفته و دچار مشکل است.
پاکستان د انزوا پر طرف روان دی او لستونزو سره لاس او گریوان دی. د عامه ذهنونو د منحرف کولو لپاره تبلیغات کوي. دا هیڅ سمه ادعا نه ده او موږ یې پاکله کردو
و ما یې قویا تکذیب میکنه.
د افغانستان او هند حکومتونو د پاکستان پاوز او په خاصه توګه د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI له ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورنوي. سربیره پر دې یو شمیر جګپوړو امریکایي او افغان مقاماتو له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پاکستان له دوه مخي چلند څخه اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې پاکستان وسلوال په خو او بدو ترهګرو ویشلې دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دفتر ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې، مهمات او نور تجهیزات پر طالبانو پلورل کیږي. د افغانستان اجرایي ریاست دا مني چې په ځینو مواردو کې به فساد شوی، خو د دفاع وزارت پر طالبانو د وسلو او مهماتو خرڅول ردی. دا چې د دې فساد په وجه امنیت څومره د خطر سره مخامخ شوی دی، د حکمت سروش رپورټ اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې له فساد سره د مبارزې په برخو کې له هڅو سره سره بیا هم اوږدلار په مخ کې پرته ده. اروپایي ټولنه وایي فساد د افغانانو د وژل کېدو لامل دی او په اردو او پولیسو کې باید له فساد سره جدي مبارزه وسي. د سیاسي چارو کارپوه جنرال زلمی وردګ وایي تر هغه چې د قانون حاکمیت نه وي، د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې به فساد روان وي.
واقعیت چې سلا په پرول کېږي په اصطلاح باندې دمدغه پلورل په واسطه باندې ستونزې ډېریږي. موږ هره ورځ وینو چې افغانستان خلک قرباني ورکوي، خصوصا نظامي برخ قرباني ورکوي. دا ټولې دمدغه په فساد علت دی چې فساد په افغانستان کې شتون لري. او د دې ټولې علت دلیل دا دی چې قانون استقامیت نه لري، قانون نشته. نو په دې اساس باندې قانون ضعیفه دی، فساد اوج ته رسېدلی.
اجرایه ریاست د امنیتی ځواکونو په منځ کې په ځینو مواردو کې فساد مني.
در مجموع به عنوان یک پدیده
په ټولیزه توګه د ویام پدیده په ډول اصلا داسې نه ده چې زموږ د اردو او پولیس واکونه د خپل وسله او مهمات پر دښمن وپلوري. کیدای شي په ځینو مواردو کې داسې پیښې شوې وي، خو موږ نشو کولای دا د یوې ټولیزې قاعدې په توګه ومنو. په هغو مواردو کې چې داسې څه پیښ شوي، د وسله والو ځواکونو پرېکړه او غبرګون د هغو کسانو پر وړاندې چې دا کار کوي د هغوی په سزا کې ډېر جدي دی.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر طالبانو د وسله او مهماتو پلورل ردوي.
په افغانستان کې متاسفانه فساد موجود دی، اما د مونږ دولت او د مونږ د ملي دفاع وزارت او استر درسیز په دې حکله په ډیر حساس توګه مبارزه کوي. اما بیا هم زه تاسو ته وایم سي تروریستان کله سي اعلان کوي سي مونږ دغه سلاګانې د افغانستان د داخل نه لاسته راوړی دی، زه وایم سي دا درواغ دی.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جګړو د بندیانو شکنجه او له هغوی سره ناسم چلند اوس هم ادامه لري، خو افغان حکومت وایي چې دوی د بندیانو د آزار او شکنجې ختمولو ته ژمن دي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د لوګر ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د دوی په نظر داسې ښکاري چې دلته د وسله والو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لېږلې.
ظاهرا په دې وروستیو کې د لوګر امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه برېښي، خو د افغانستان روان وضعیت په کتو سره په دغه ولایت کې هم د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. د مدنی فعال عبدالمقصود عزیزی په وینا که په لوګر کې امنیت تامین شي، په کابل او ځینو نورو ګاونډیو ولایتونو کې هم تر ډیره بریده د ورانکارو فعالیتونه مخه ډب کیدی شي.
ولس ملاتړی ده، ولس له حکومت نه امنیت غواړي، ولې کار د امنیت د ټینګښت وظیفه د حکومت ده نه د ولس. په دې برخه کې امکانات پلاس لري، وسله پلاس لري، موټر پلاس لري. ولس خو نشي کوي، هر سړی باید خپله دنده وپیژني. دا دنده د حکومت ده، د امنیتي ادارو ده چې ولس ته امنیت خوندي کړي.
په همدې حال کې سمدا وړاندې د لوګر د مرکز په ځینو سیمو کې اسلامي دولت یا داعش وسله والو ته منسوبې شبنامې هم خپرې شوې وې. دې سره د دغې ډلې د راپیدا کېدو اندېښنه هم راټوکېدلې. د لوګر د ولایتي شورا غړی عدالت عبدالرحیم زی که څه هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو مدیریت نسبي ښه بولي، مګر زیاتوي چې د تشکیل، تجهیز او اکمالاتو له پلوه بسنه نه کوي. هغه وایي
موږ له امنیتي ارګانونو سره چې کله دغه خبرې دغه موضوعګانې مطرح کړي دي، امنیتي ارګانونو موږ ته یو عمده دلیل دا ویلی چې موږ تشکیل کم ده. وخت موږ ساحې ته ځو، عملیات کوو، نتایج مو ښه دي، همالته پوستې د پوستو لپاره دغه تشکیل نه لرو چې موږ پوستې هلته افراز کړو تر څو دښمن بیرته نفوذ ونه کړي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د لوګر استازی اکبر ستانکزی د لوګر د امنیت د تعمیل لپاره اړینه بولي ټولې هغه قاچاقي لارې چې وسله وال طالبان پرې تګ راتګ لري قطع کړی شي.
داس امنیت مسؤولین موږ نشي کولی چې د ټول لوګر هغه امنیت وساتي، ځکه موږ ډېر هغه د جهاد وخت مجاهدین په غلارو باندې تلل، هغه لارې اوس هم ټول خلکو ته معلومې دي او له غلارو څخه استفاده کوي. نو د ده نیول څه تر څو پورې په سرحد کې د موږ سرحدي قواوې نوي امنیتي ارګانونه تشکیل زیات نه شي، د دغو مسایلو مخه نیول ډېره سخته.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو حضور نه مني، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه ګړندۍ کړې ده. هغه زیاته کړه
د هدف مهمدا دی چې موږ وکولای شو اول لوګر امن کو، او د لوګر امن کېده به د کابل امن کېده وسي. موږ یوازې نه یو، د دنیا 50 ملکونه دي چې هغوی راغلي دي چې په دې ملک کې امن باید راشي. د تروریزم، القاعدي او چې اوس نوې ستونزه د داعش په نامه باندې یا نوی تهدید پیدا شوی دی، دغه په مقابل کې باید کوټلي ګامونه واخیستل شي او هغه له منځه یوړل شي.
د ځینو امنیتي منصوبینو په وینا ازرا محمد اغا سرخ او برکي برک د لوګر هغه څلور ولسوالۍ یادېږي چې نسبت نور هغو ته پکې طالبان زیات فعال او له همدې سیمو خپل بریدونه تنظیموي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ په اکلا رپورټونه اوري. دا هم روسي رپورټ. د متحده ایالاتونو د مشرانو او ولسی جرګې غړو ته پرون د چهارشنبه په ورځ ډیر فوق العاده محرم معلومات ورکړل شول. پرون ماسپخین سناتوران په یو څو بسونو کې د اجرایي دفتر ودانۍ ته چې سپینې ماڼۍ ته نږدې پروت دی لاړل. هلته هغوی ته د پراخو لارو چارو په اړه مختصر معلومات ورکړل شول چې د شمالي کوریا خطر څنګه له منځه یوړل شي. پاموکې رپورټ ته
سناتور کریس کونز دغه خطر واقعي او باله خو سره له دې هم استازو ته د دې خطر سره د مقابلې لپاره کومه نظامی لاره وړاندې نشوله.
زه فکر کوم دا زموږ لپاره ګټور کارو چې دواړه ګوندونه د سنا مجلس په توګه د حکومت له مشرانو سره لکه د ملي امنیت او ډیپلوماسۍ ډلې سره په ګډه کار وکړي.
واشنگتن او شمالي کوریا له یو بل سره سخت خبرې تبادله کوي. لیوی خوانه د امریکا د سمندري قوا او ضربتي قوا په حرکت کې ده او له بل خوانه شمالي کوریا د خپلو وسلو رسمي گذشت وکړ. دا څه فکر کیږي چې جګړه راتلونکې ده؟ خو واقعیت داسې نه دی. هر پسرلی صنعت تشنج منځ ته راځي.
متحده ایالات او جنوبی کوریا هر کال په دې موسم کې ستر نظامی تمرینونه کوي او شمالي کوریا له دې نه کرکه لري او تهدیدامیزې بولي. هغوی دا په ځان لازمه بولي چې په ډیرو سختو الفاظو ځواب ورکړي.
د ورځې په اوایلو کې د کانګرس په ماڼۍ کې د امریکا د سمندري قواو د پاسیفیک د قومندانۍ قومندان ستر جنرال هری هاریس وویل د کوریا په ټاپو وزمه کې د تشنج د کمولو غوره لاره دا ده چې د جګړې ډیر موثق او باوري قوت څرګند کړی شي.
له هرې ازموینې نه وروسته کیم جونګ اون خپل هدف ته چې پر امریکا د اټومي برید وړومبی ګزار دی نږدې کیږي. هغه غواړي د امریکا خارونه په نخه کړي. د وطن دفاع زما لومړنۍ وظیفه ده. نو زه دا فرض کوم چې د هغه ادعاګانې واقعیت لري او هغه یقینا همدا ارزو لري.
په واشنگتن کې د مشرانو د جرګې استازو ته په داسې وخت کې دا معلومات ورکړل شول چې د امریکا د سمندري قواو ضربتي قوا د ستر بیړۍ یو ایس ایس کارل وینسن په واسطه جنگي الوتکې انتقالېږي او د کوریا ټاپو وزمې ختیځ ساحل ته نږدې کېدونکې ده. د سمندري قواو اټومي اوبتلونه پر خبرې شو توغندیو سنبال دي. د یو ایس ایس میشیګن په نامه بل بیړۍ هم د جنوبي کوریا بوسان پر بندر غږ کړی دی او دا شمالي کوریا ته د اضافي قوت څرګندونه کوي.
د دې سره د مهمو خبرونو لنډیز د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته یو نږدې ممبئی امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار اوس مهال د لغمان ولایت کې دی او ممکن سبا ورځ په یو لویه غونډه کې راڅرګند شي. ملګرو ملتونو نن پنځشنبه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په تیر 14 کلنه جګړه کې د اول ځل لپاره د 2015 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکي خلکو په تلفاتو کې کمی راڅرګند شوی، خو په همدې کمه شمېره کې د پخوا په پرتله د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله ډېره ده. افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې له ترکرۍ څخه د ملاتړ په حق له د تحریک طالبان پاکستان د یو پخواني ویان په څرګندولو شک ښودلی او د هغه څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د پاکستان د طالبان تحریک هم هغه آویره دوي چې ګواکې د سیمه استخبارات له دغې ډلې سره همکاري کوي. پرون د طالبان یو پخواني ویان افغانستان او هند له ترکرۍ څخه په ملاتړ تورن کړل. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د حمزه په نوم د کمانډو او قاتل ملاتړ ځواکونو په عملیاتو کې 13 شپه د سلویخت دایي جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. خیبر پختونخوا کې مدافع وکیل د پاکستان سره محکمې ته ویلي دي چې په مشال خان ډزې کوونکی پیژندل شوی خو لا نیول شوی نه دی. او دوه وسله وال بغلتون غوښتونکو نن په هندي کشمیر کې د هندي نظامیانو په یو قطعې حمله وکړه او 3 عسکر یې وژلي دي. دا غره راپورونه ورسته چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د یو اجرایی فرمان په صدرولو د شمالي امریکا د آزاد تجارت قرارداد افتانه اوزی سپین معنی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د کاناډا او مکسیکو د مشرانو سره تلیفوني خبرو ورسته ترامپ موافقه وکړه چې دا کار به ونه کړي.
ګران اوریدونکو، نن ساته خبری پښتو خپرونه ام دومره وا چې تاسو واورید. په لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خپرونه هم پیل کی او د لمهیدوي کغواړي چې بیا خبرونه واوري او نیوی مطالب او رپورٹونا ولولی نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼه ته ورشئ.